سلام د ازادي رادیو د خبرونه ته چترنه بجو دوام کوي خرغلست قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خبرو خو له هرڅ مخکې پام وکړي خبرونه ته د طالبانو لخوا د ازادي رادیو او امریکا غږ د اف ام څپې د خبرونو مخنیوي د خبري ټولنو له خبرګون سره مخامخ شوی د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبريالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې د ازادي رادیو او امریکا غږ د اف ام د نشراتو د بندولو په اړه د طالبانو پر پریکړې اندېښنه ښودلی او دا یې د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوي په آزاد ډول د معلوماتو د رسېدو خنډ او د بیان د ازادۍ تربتول بل لیدی. کابل پریس کلب بیا په یو بیان کې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي. د طالبانو حکومت پرون د اف ام لارې په افغانستان کې د ازادي رادیو او امریکا غږ خبرونه بند کړي، خو ازادي رادیو له نورو لارو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د ازبکستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان له چارواکو او د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ د سازمان له سفیرانو سره یې لیدلي او هغوی ټول له دې سره موافق و چې د افغان نجونو زده کړې ضروري دي. رینا امیری بیګا پر ټویټر لیکلي چې دا لیدنې کتنې په روانه اونۍ کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامداره تماسونو یوه برخه ده. نږدې شپږ میاشتې کېږي چې طالبانو د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړي دي. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې نن به د پلازمینې کابل او دولسو نورو ولایتونو برښنا پرچاوي. د شرکت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د دې لپاره چې له ازبکستان څخه د 220 کیلو ولټه وارداتي برېښنا د مزو د ترمیم چارې بشپړې شي، نو د نن ورځې لپاره به په کابل او دولسو نورو ولایتونو کې برېښنا نه وي. په بیان کې راغلي چې په کابل، پروان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، غزنی او د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې به د نن سهار له اوو تر ماښامه پورې برېښنا نه وي، خو د پنځو نورو ولایتونو نومونو ته اشاره نه ده شوې. د افغانستان تر 70% ډېره برېښنا له څلورو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردېږي، خو په دې منځ کې تر ټولو ډېره برېښنا له ازبکستان څخه راځي. د اوکراین جنوبی خرسون ښار پرون پنج شنبه یو ځل بیا د روسیې د پاوز په توغندوی حملو کې پنخه شو. د دې ښار پوځي ادارې پرون وویل په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې شوی دی. د اوکراین پاوز د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخمود ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندوی حملو خبر ورکړی. پر خرسون ښار د روسي ځواکونو په راکټي حملو کې چې د نومبر په شلمه پیل شوي دي، تر اوسه 40 کسان وژل شوي او د ماشومانو په ګډون 40 کسان ټپیان شوي دي. او د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیرې شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال د نړیوال جام منځلوبو ته ووتلې. جاپان اسپانیا ته د یو پر وړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو پر وړاندې په څلورو ګولونو وګټله. سره له دې چې جاپان تیره شپه کوستاریکا ته ماتې ورکړه، خو د شپږو امتیازونو خوند شو او د ای ګروپ د لومړي ټیم په سر کې بل پړاو ته لاره ومونده. او اسپانیا چې د جرمني په شانې څلور امتیازونه درلودل، د ګولونو د امتیاز له کبله منځلوبو ته ووت او کوستاریکا او جرمني له نړیوال جامه رخصت شول.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د رسنیو د ملاتړ ټولنو په افغانستان کې د ازادۍ رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو پر اف ام څپو د خبرونو د بندیز په اړه غبرګون ښودلی. په پاکستان کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته اسلام آباد د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د ټي ټي پي د حملو مخنیوی وکړي.
ساوت وزیرستان کې برید شوی دی، په چارسده کې یو سړی مړ دی. پورنو په شمالي وزیرستان کې بریدونه شو او د ټولو بریدونو ذمہواري طالبان په غاړه اخلي.
په کابل کې د کورنیو محصولاتو د بازار موندنې لپاره یو نندارتون جوړ شوی.
په دې نمایش کې به تاسو د نورو ځایونو مشانه مرزانه وي او تجارانو کولی شي په عمده پرچونټو په ټوله د دې نمایش کې لیدنه وکړي.
د سریلانکا سره د افغانستان د کرکټ د وروستۍ لوبلړۍ په اړه یو تحلیلي سیرنه هم لرو.
جوړخ باندې همیشه کوشش سوی، خو یو شی چې د ډیرو کلونو نه په دې باندې کار نه کیږي، چې هغه ګډ پریپریشن ده.
او په دوهم نیمه کې د ورکو عزیزانو ځانګړی پروګرام لرو.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته، طالبانو په افغانستان کې د آزادی رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو پر اف ام څپو بندیز لګولې. د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ادارو ترڅنګ د آزادی رادیو مشرانو د طالبانو د اقدام غندلې او د خلکو د حقایقو د پټولو هڅه بللې ده. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
طالبانو په افغانستان کې د آزادی اروپا آزادی رادیو د اف ام او ا ام سپی بندي کړی دي. د آزادی اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون پنځشنبه د دې اقدام په اړه وویل، آزادی په لسکونو میلیونو افغانانو ته د شهرک حیثیت لري، نو د طالبانو د پریکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړه، آزادی رادیو به خپل ایډیټوریال اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نکړي. د تجربې لمخې پوهیږي چې د آزادی اوریدونکي د دې رادیو د موندلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو د پریکړه د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ ادارو هم خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسیدو په لاره کې خنډ بللې او له طالبانو یې غوښتي چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د آزادی رادیو او امریکا ژغ د اف ام نشریاتو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړې اندېښنه شولې او هغه د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوي په آزاد ډول د معلوماتو د رسیدو خنډ او د بیان د آزادۍ تربتول بللې دي. جیمی فلای وی له څو لسیزو راهیسې د آزادی اروپا آزادی رادیو افغان څنګه چې په سیمه کې په آزادی مشهوره ده، د افغانانو د ورځني ژوند یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده. معمولا په عامه ځایونو کې له بازار نیولې تر ټکسی پورې هر ځای اوریدل کیږي. په یو تازه سروې کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو ادارې ترسره کړې ده، د افغانستان شپږ پیته سلنه لویان هر اونۍ د آزادی رادیو له محتوا څخه استفاده کوي. د طالبانو له لوري پر ډیرو فشارونو سربیره آزادی رادیو هغه پیښې په جرأت راخلي چې د دولتي رسنیو له لوري مخنیول شوي وي. آزادی رادیو تر ټولو زیانمنونکو شذو جنو د تشدد قربانیانو او ځوانانو ته یو بستر چمتو کړی دی چې خپل تجربې پکې له نورو سره شریک کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو نشریاتو اجرایی رئیس اماندا بینت د طالبانو د اقدام په خبرګون کې په خپل بیان کې ویلي چې لدی پریکړې ښکاری چې طالبان د بی سانسور معلوماتو لتر لاسه کولو افغانان راګرځوي. د همدار اسویلی د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایق او من جمله حقوق معلوماتو چې طالبان هیل لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکاره بیډي سانسور کې پوي شي. د آزادی اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلی چې د آزادی اروپا آزادی رادیو به له هیواد څخه به هر خبرونه کوي او د نورو فارمټونو په مټبه د هڅو ته دوام ورکړي چې خپل خاص او اړیدونکو ته ورسی شي.
راپور کې مو واوریدل چې طالبانو په افغانستان کې پر اف ام څپو د آزادی رادیو د خبرونو مخنیولې او د رسنیو د ملاتړ ټولنو پر وړاندې خبرګون خودلې. بلخوا کابل پرس کلب د آزادی رادیو پر خبرونو د بندیز په خبرګون کې ویلي دي چې طالبانو په دې کار سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو آزادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداده کار اخلي. کابل پرس کلب چې د خبریالانو د ملاتړ یوه اداره ده په یو بیان کې چې بیگانه وخت یې خپور کړ، د طالبانو دا اقدام د بیان د آزادۍ او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلی دی چې لولس څخه د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل جرم دی. کابل پرس کلب له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره تړل شوی رسنیو ته د خبرونو اجازه ورکړي. قدرمنو اوریدونکو او د ازادۍ رادیو مینوالو، په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ازادۍ رادیو په ډیر لسو خارونو کې د اف ام پر خبرونو بندیز لګولی، کته سو غړی چې د ازادۍ رادیو خبرونه او د اوریدو په برخه کې لستونز سره مخامخ یاست، نو کولای شي چې د ازادۍ رادیو پر ویب سټ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو خبرونه په ژوندۍ توګه واوري. همدارس ازادۍ رادیو پر فیسبوک هم لدی پته پیدا کولای شي، www.facebook.com/azadiradio. د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، همدارس د ازادۍ رادیو د په منځنۍ څپو هم خبرونه لري چې د سهار له وو تر وو دیر شو پورې په 2140 1380 2140 او 1380 کیلو هرتز خبرونه کوي. په اتو بجو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو پر لنډو څپو تاسو په 2140 او 1380 او 2110 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه
په 9400
2010
15000 نوي
او 1980 كيلو هرتز اوریدلای شي.
په پاکستان کې د ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو د حملو لزیاتې دورسته د هیواد د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتې دودي. د پاکستاني او شمیر چارواکو او سیاستوالو په دې اړه د بحث لپاره د پارلمان د فوق العاده غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې، خو اسلام آباد د افغان طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د ټي ټي پی د حملو مخه ونیسي. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
پاکستان پرون پنجشنبه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هغو حملو مخه ونیسي چې د افغانستان له خاورې پر دوی کیږي. پاکستان دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو د واکسینرانو پر ساتونکو پولیسو په انتحاري حمله کې 4 تنه ووشل شول. وروسته له دې چې د نومبر په 28مه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د پاکستان د پوسټ پر ضد د حملو د بیا پیلولو اعلان کړی، پاکستانی چارواکي اندېښمن شوي دي. د دغه هیواد د مرکزی کابینې ځینو غړیو او د پارلمان یو شمېر استازو د طالبانو د حملو له کبله د هیواد پر وضعیت د پارلمان د دواړو جرګو د فوق العاده غونډې د ورپللو غوښتنه کړې ده. په پیښور کې میشت خبریال شمیم شاهد وایي د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د تحریک طالبان د حملو د بیا پیدېدو په اړه چوپتیا غوره کړې، خو مرکزی حکومت پرون هم په دې اړه غونډه لرله.
پاکستان کې د تحریک طالبان چې کوم اعلان کړی دی او د اوربند ختم کړی دی، نو حقیقت دا دی چې دا یو ډیره غټه فیصله ده. خو وفاقي حکومت پرون یو غونډه کړې ده او هغوی ډېر سخت تشویش کړی دی او هغوی بالخصوص هغوی ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت دوی سره خبرې اترې کولې، د دوی ترجمان ته راته، نو دی دې سووی موږ ته چې دا سوو سنو اغی به غټ وفاقي حکومت چې کوم دی نو اغی به ډېر غټ تشویش کړی دی. واقعیات چې کوم دی او پیخي هغه شروع شوه دي. نن په ساوت وزیرستان کې بریج شوی دی، په 400 کې اوسړې مړ دی. پورنوم په شمالي وزیرستان کې بریجونه شو او د ټولو بریجونو ذمہواری طالبان په غاړه اخته. خو زمونږ خیبر پختونخوا حکومت په بالکل خاموش دی. خلکو کې ډېر زیات تشویش دی.
د پاکستان د مرکزی کابینې غړي ساجد حسین توري د امریکا شاخ دیوی رادیو ته ویلي چې پر ټي ټي پی باور نشي کړای، ځکه چې له هغو سره مخکې هم خبري شوي او نتیجې نه دا ورکړې، نو باید د هغوی پر ضد پوځي عملیات وشي. له بلې خوا د پاکستان په سنا جرګه کې د پیپلز ګوند غړي او یو مشر رضا ربانی بیا په دې انتقاد کړی چې له ټي ټي پی سره خبري ولې پټې ساتل شوي وي. له پاکستانی طالبانو سره لتیرو څو میاشتو رهیسی په کابل کې د افغان طالبانو د حکومت په منځګر توپ پاکستانی چارواکو خبري کولې، خو له هغه اوربند سره سره چې د پایتراسیدو نیټه نه وټاکل شوه د دوه خواو خبري ناکام شوه. پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله خان په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغان طالبانو له دې خبري سره سره چې وایي چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار واخلي، د پاکستاني طالبانو وروستي ادعا شي چې افغانستان د دوی لپاره پر خوندې پناه ځای بدل شوی دی. د سنا الله خان اشاره په کوټه کې د واکسینرانو پر ساتونکو پولیسو د دوشنبه د ورځې حمله ته وچی پاکستانی طالبانو مسؤلیت واخیست.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سړو سیمو په هنتونونو د هوت تر 15 منټه پورې رخصت اعلان کړل. د وزارت په یو خبر پاکه او بخی په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویل دي چې خصوصي او دولتي په هنتونونو په سړو سیمو کې د هوا د سړېدو او د ګرمونکو وسایلو د نشټوالي لقبله رخصتيږي. ټاکل شوی و چې په سړو سیمو کې په هنتونونو د روانې میاشتې په پای کې رخصت شي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د خبرتیا لمخې په تودو سیمو کې به په هنتونونو پرانیستي وي. لبلې خو په داسې حال کې چې لشپګم ټولګي پورتنجونې لزده کړو منی شوې دي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون د 12 ټولګیو ل انجونو زده کوونکو غوښتل چې د روانې لندې میاشتې په 14 منیټه خوندزیو ته د ازموینې لپاره ولاړ شي. د دې وزارت د اعلان په اساس ازموینه د سهار لاسو د مسپخین تر یوې بجې پورې دوام کوي. سموک غاکل آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې افغان محصولاتو او تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف د کابل په ښار کې یو نندارتون جوړ کړی دی. د دې خونې سرپرست د نندارتون په پرانستونډه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د پلورونکو ستونزو ته جدي پام وکړي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي بیا د افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړ. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د خورشید تابان پونوم د لاسي صنایع دی وی تولیدي فابریکې مسؤل رحیم حاجی زاده په کابل کې د امام ابو حنیفه په ملي او نړیوال سوداګریز نندارتون کې ګډون کړی دی. نو موړی چې د تا ورته تیرو جوړ شوی نندارتونونو لګټې ډیر راضی نه دی. هله لري چې په دې نندارتون کې خ پیرودون کې ولري.
په تیرو نندارتونونو کې که څه هم موږ ډیر لګښت وکړ خو چندان ښه لاسته راوړنه مو نه درلوده. هیله لرو چې له دې نندارتون نه ښه لاسته راوړنه ولرو.
شیر احمد د دې نندارتون بل ګډونوال دی چې لوی او وړې غالۍ او جاینمازونه د پلور لپاره نندارتون تر اوړي. شیر احمد ازادي راډیو ته وویل ښه تولیدات لري خو پلور ته بازار نشته.
موږ ملاتړ ته اړتیا لرو. کله چې موږ دومره زحمت باسو او غالۍ وبونو چې یو څوک خوبي چې وی پیری اوس مهال له بده مرغه زموږ پلور بازار ډیر سوړ دی.
دا سوداګریز نندارتون د افغانستان د بشمیره فرصتونو سیمه په نامه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سوداګری او پانګونې خونې لوري جوړ شوی. د دې خونې سرپرست یونس مومند پرانیستې په مراسمو کې له طالبانو غوښتل چې د پلورونکو ستونزو ته پام وکړي.
مو ارزو دغه د افغانستان د امارات اسلامي افغانستان سره هغه کوچني مشکلات چې تجاران یې په خپلو کارو کې لري هغو ته باید جدي توجه وسي. د کابل په ښارانو مو ږغ دی چې د دې نمایشګاه هر ورځ لیدل وکړي. په دې نمایشګاه کې به تاسو د نورو ځایو مشانه مرزانه وي او تجاران هم کولی سي په عمده پرچونټو په ټوله د دې نمایشګاه څخه لیدنه وکړي. څو د نمایشګاه پر مخ ولاړ ځي.
د نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د سوداګری خونې د مسؤلینو او سوداګرو ترڅنګ د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم برخه اخیستی و. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي په دې مراسمو کې ټولو پانګوالو ته د ملاتړ ډاډ ورکړ.
موږ انشاءالله له ټولو داخلي پانګوالو کورنۍ او تولیداتو په تمامه معنی ملاتړ کوو.
د دغه سوداګریز نندارتون مسؤلین وایي یات نندارتون چې اوس و غرفې پکې لري او ورځې به دوام کوي. په دې نندارتون کې د کابل او بیلابیلو ولایتونو تولیدي فابریکو خپل تولید شوي توکي ننداري او پلور ته یې دي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ راوروسته په کابل کې ورته نور نندارتونونه هم جوړ شوي خو سوداګر شکایت لري چې په دې هیواد کې د فقر او بېوزلۍ په زیاتېدو سره د پلور بازارونه ساړه او نورو هیوادونو ته د تولیداتو د انتقال په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
ملګرو ملتونو په راتلونکو 2023 میلادي کال کې اړو هیوادونو ته د بشری مرستو د رسولو لپاره پرون د لسګونه میلیارډ ډالر بس پنې غوښتنه وکړه. د غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې هم د ژمي په درشل کې د ناوړه بشری وضعیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. اسمت څروان او د موضوع نور تفصيل.
ملګر ملتو او شریکانو یې پرون پنځشنبه په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې د اړمنو هیوادونو لپاره د یو 50 میلیارد او 1500 میلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه. تر دې وړاندې دومره مرسته نه و غوښتل شوې. ګومان کیږي چې په نړۍ کې به د هغو کسانو پر شمیر چې مرستو ته اړتیا لري لسګونه میلیون تنه زیات شي. د ملګرو ملتو له لوري غوښتل شوې مرسته د روان 2022 کال په پرتله 25 سلنه ډیره ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د اټکل له مخې راتلونکی کال به 15 میلیون تنه نور بشري مرستو ته اړتیا لري او په اتش پته هیوادونو کې د دغه کسانو ټول شمیر 309 میلیون تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو همغږونکو مارتین ګریفیتس د اوکراین جګړې او په افریقا کې وچکالۍ ته اشاره وویل. بشري مرستو ته اړتیا په بوجدون کې ډول وړه شوې ده. د په وینا د سشکال سختې پیشي د راتلونکي کال پر وضعیت اغیز شیندي. په نړۍ کې څه باندې 100 میلیون تنه کډوال دي. جګړو او اقلیمي بدلونونو د کډوالۍ او بې ځای کېدو ستونزې زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ نه میاشتنی جګړې د خوراکي موادو د صادراتو بهیر ټکنې کړې او کابو 15 میلیون تنه په ودیرش هیوادونو کې لږی سره مخامخ دي. گریفیتس پرون د مرستې د غوښتنې په محل وویل د کورونا او بعد ماشومانو د واکسینونو په ځنډیدو کې ډیر رول لوبولی دی. د شدید بېوزلۍ د مخنیوي هڅې کمزوري کړي او د کولرا په شان ناروغۍ زیاتې کړي دي. د بېوزلو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د سلګونو میلیارد ډالرو مرستې تر غوښتلو یوه ورځ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یوه راپور کې وویل چې د افغانستان د نفوس په درو کې دوی برخې به راتلونکی کال بشري مرستو ته اړوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مننه چې ازادي رادیو ته واګیست. قدر منوریدونکو اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتن وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
ګالب څېړنیز خبرونې د خپل یو تحقیق پر اساس د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. طالبان او افغانان په اقتصادي تباہی لاهو کړي. د مقاله په لومړیو کې ولول له هغه راهیسې چې طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې واک ته ورسیدل د افغانستان اقتصاد په چټکۍ سره رکود کړي چې دا د خوراکي توکو د نخوندیتوب او د کورنیو اوایدو د کمښت لامل شوی دی. په مقاله کې راغلي سربیره پر دې چې بای په چټکۍ سره لوړسوي د بایو لوړوالي د خلکو د عاید ارزښت هم کم کړي او نور یې له محرومیت سره مخامخ کړي دي. په مقاله کې د تیر یو کال پر مهال د غالب څېړنو ته په اشاره په دې مقاله کې راغلی چې په اوسنی وضعیت کې په هر لسو کې نه افغانان وایي چې د خپل اوسنی عاید ترلاسه کول ورته سخت یا ډیر ستونزمن دي. ورسته راغلی په داسې حال کې چې افغانانو په تیرو 15 کلونو کې له اقتصادي وضعیت سره د پام وړ مبارزه کړې. یو 80% افغانان چې اوس مهال خپل وضعیت خورا ستونزمن ګڼي یو بې ساري شمیر دی او دا د 2021 کال پرتله 4% زیاتوالی شي. فارن پالیسی خبرونی بیا له طالب چارواکو سره د ملګر ملتونو د مرستندوی ادارې د چارواکو راتلونکو غونډې ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي ټاکل سوی د دسمبر په 15مه د ملګر ملتونو استازي په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. د لیکوالي په وینا هغه چارواکي چې پر سر یې له تروریزم سره د تړاو په خاطر جایزه اعلان سوی دي. په دې مقاله کې راغلي چې دا کتنې طالبانو ته یو فرصت په لاس ورکوي چې په داسې موضوعاتو خبرې وکړي لکه د خلکو مړول، د اقتصاد سمول او د کوچنیانو لوستي کول. خو د لیکوالي په باور طالبان د مخکنی حکومت پرتله د افغانستان په مدیریت کې زیات ناپوه دي. اقتصاد رکود کړي، بانکونه بحراني دي او هر خوا لوږه خپره ده. د فارن پالیسی په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د خلکو په کالو پوري پکو دي، افغانان له یو پراخ او ستونزمن ژمی سره لاس او ګریوان دي او له طالبانو هیڅ مرسته نه ورسیږي. ورسته راغلي په کندهار کې به د یوناما استازي د طالبانو د علما شورا لغړو سره وویني. په مقاله کې د افغان سیاسي او امنیتي سرچینو له قوله ویل سوی چې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د یوناما استازي یادی غونډه تور غشتي دي. ویسټرن خبرونه د افغانستان د کرکټ ټیم په اړه په یو مقاله کې لیکلي افغان لوبغاړی ابراهیم زدران د اتلولي لور ته روان دی. په مقاله کې راغلی چې افغان کرکټ ډله تر ډیره د توپ اچولو په برخه کې قوي ګڼل کېده، خو اوس داسې ښکاري چې دا دریز مخ پر بدلېدو دی، ځکه د ابراهیم ځدران غوندې ځوانان خورا په چټکۍ پر مخ روان دي. د تیرې چهارشنبه په ورځ شل کلن ځدران له سریلانکا سره په سیالۍ کې پراخه لاسته راوړنه درلوده. وروسته راغلی چې افغانستان د سیالیو پر مهال د یوه قوي ټیم په توګه مطرح سو، او د رحمت الله ګربز لوبه هم د ستایلو وړ ده. افغانستان هغه لوبه وګټله، او د مقالې د لیکوال په باور که ابراهیم وضعیت ته سم پام نه وای کړی د لوبې ګټل اسانه نه و.
قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهم نیمه کې د ورکو عزیزانو ځنګړی پروګرام لرو، خو زمون خبرونه روانه ده. افغان کرکټ ملي لوبډلې په روانونه کې د یوې تاریخي لوبلړۍ د ګټلو چانس له لاسه ورکړ، خو په دې لوبلړۍ کې یو لړ لاسته راوړنې هم درلودې. د دې یو ورځنیو لوبو لوبلړۍ چې د لندې د میاشتې په نهمه د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د لوبډلو ترمنځ په مساوي توګه پای ته ورسېده. افغان لوبډله پکې د 2023 زیږدیز کال نړیوال جام ته ووته، خو له دې سره سره د کرکټ ځینې کتونکي پر دې لوبه ځینې انتقادونه هم لري.
سریلانکا په لومړي ځل په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کوربتوب وکړ. دغه سیالۍ د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ سیالۍ وي. لومړی لوب افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر وګټله، دویمه د باران لامل به پایلې پای ته ورسېده، خو دریمه لوبه چې فکر کېده افغان لوبډله به وګټي، په اخره کې سریلانکا په څلورو وکټو پکې بری ترلاسه کړ. دغه لوبلړۍ د افغان لوبډلې لپاره له دې عمل ارزښتمنه وه چې د یوې بریا او یو مساوي له عملی 15 نمرې ترلاسه او د 2023 زیږدیز کال نړیوال جام کې خپل ځای پوښ کړ. دغه نړیوال جام چې په هندستان هیواد کې د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي، د کرکټ نړیوال شورا له لوري د 13 لوبډلو ترمنځ د سوپر لیگ سیالۍ ورته له تیر یو کال راهیسې پیل شوې دي او لا هم دوام لري. په دې سیالیو کې په ځانګړي ډول د افغان لوبډلې پایلیس توپ وهونکي ابراهیم ځدران دوه سلیزې ترلاسه کړې چې د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. ځدران په لومړۍ لوبه کې 116، په دویمه کې 10، او په وروستۍ لوبه کې 102 شپېته تاریخي منډې جوړې کړې. بل لور ته د کرکټ یو شمیر څارونکي بیا په دې اند دي چې افغان لوبډلې کولای شول دغه تاریخي لوبلړۍ وګټي، خو د ناسمو پریکړو منظم لوبیز پلان نشټوالی په وروستۍ لوبه کې د ماتې لامل شو. افغان لوبډلې په وروستۍ لوبه کې سریلانکا ته د 344 پوندو هدف ورکړی او چې د کرکټ څارونکو په وینا له افغان توپ اچونکو پوره کول ستونزمن کار و. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی آل راونډر لوبغاړي استګول عابد په خپل سرګندونو کې ازادي رادیو ته ویلي دي که څه هم د افغان لوبډلې لپاره لاسترونو ډکه لوبلړۍ و، خو په اسانۍ ورسته لوبه لاس ورکړه.
د افغانستان سکواډ چې دا همیشه چې جوړیږي زمونږ د پاس بالینګ ډپارټمنټ چې دا همیشه له نظر غردول شوی وي. لوبه په ټوله کې د غلط سلیکشن له وجې نه وبدل شوله. پچرتا منګ سره په لوبډله کې د لکنوال په ځای باندې یو خاص سپیشلیست پاس بالر چې هغه سره هغه دی نوی کرکټ یعنی کرکټ مارته ویل چټر ماډرن شوی دا پاس بالران دومره هوښیار دي چې هغه سره هغه یار کر سپیشلیست یا هغه سره سلو ور یا هغه سره آف کټر او لیک کټر او یعنی د بالنګ چې هغه تمره ورې شنی چې دی هغه یو پاس بالر سره یو وخت یو وخت انتهایی ضروری.
د خاغلی عابد په خبره شي لوبډله کې د یو چټک توپ اچونکو کمې محسوسې ده، او لامدی عمل افغان لوبډلې دغه لوبه هم و بایلله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بل پخوانی لوبغاړی وسنۍ روزونکو دولت خان احمد زی بیا وایي چې د لوبغاړو په غوره کولو کې هر وخت دقت شوی ده، خو د په ټکو چې هیڅکله هم د لوبډلې د منظم تیاری لپاره ادارې کوم پلان نه درلود.
جوړخ باندې همیشه کوشش سوی، خو یو شی چې د ډیرو کلونو نه تر ډیر وخت پورې په دې باندې کار نه کیږي چې هغه ګډ پریپریشن ده. سدا یو کمزوري دوی په کلونو کلونو له ځان سره ګرځي، دا ولې نه نوټ کیږي، په دې باندې کار ولې نه کیږي. ډیر ښه لوبغاړي چې وی ګورو فیلډینګ یې ځای په یکه بیټسمین وي.
سریلانکا لوبډلې د وروستۍ لوبې په وروستیو دوه اورونو کې له ګلبدین نایب او فضل حق فاروقي څخه 9 منډې په 10 توپونو ترلاسه او لوبلړۍ برابر شوه. د یادونې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپلو ټولنیزو صفو خبر خپور کړی و چې په متحده عربي اماراتو کې د 40 لوبغاړو لپاره د دې سیالیو لپاره منظم چمتووالی هم ترسره کړی و.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.